مشال ریډیو د مهال په پېښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دی. د مشال ریډیو په دې خبرې سات کې مزبوري وال کاکړ هر کله کوم د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې پاړي او شمیر رپورټونه او شننې د دې غړي برخه دي. خو تر دې هر څه لمخه به د دې سات خبرونه واورو چې ګلایا ځوړند کوي.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سر ټکی. د پاکستان حکومت وايي د اروپای ټولنې سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته ورستولو مائده زندولې ده. په غزنی ولایت کې په ماین چاودنه کې یو دینی عالم وژل شوی او د روسیې د نسکور شوی الوتکې په اړه ویل کېږي چې په دې الوتکه کې ناسا په چاودنه شوی و. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان پرون اعلان کړی چې له برتانیې پرته یې د اروپایي ټولنې سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته ورستولو معاهدې د ناسمې کارونې له وجې ځنډولې ده. دا معاهده چې په 2010 کال کې شوې وه، له مخې پاکستان اروپایي هیوادونو ته تللي غیر قانوني پاکستاني کډوالو او نورو هغو لپاره چې د پاکستان له لارې تللي وو بیرته ورستنېدو اسانتیا برابروله. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وای د اروپای ټولنې هیوادونه د مهال د مایده څخه ناسمه استفاده کوي. د نوموړي په وینا د شبي مایده لمخې باید یوازې هغه غیر قانوني کډوال ورستانه شي چې پاکستان یې تصدیق او نور معلومات په بشپړه توګه تایید کړي. خو نوموړي وای اوس د اروپای ټولنې هیوادونه پاکستان ته خلق پرته لدی چې پاکستانی چارواکو تصدیق کړي ورستوي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر دا هم وای چې د 2016 کال په اوګدو کې له اروپایي هیوادونو څخه 9000 کسان د غیر قانوني کډوالو په توګه بیرته پاکستان ته استول شوې دي. د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور کې د وی کارخانه سلورم چت د راپریوتو په پیخه کې د وژل شوو کسانو شمیره 18 ته رسیدلې ده او د ژغورنې عملیات نن هم دوام لري. د لاهور ریسکیو یو چارواکي جام ساجد حسین نن مشال لري ویل اوس هم د ملبې لاندې تر سلو پورې کسان گیر دي. نوموړي زیاته کړه
تر ننه پدې کې د مړو شمیره 18 تر رسیدلې ده او له دې سربېره موږ یو سل درې کسان ژوندي د ملبې نه راوستې دي او دغه رنګ پرون د 50 ګڼټو وروستو یو 18 کلن ځوان چې شاهد نومیږي موږ ژوندي را بهر کړی دی. زموږ امدادي هلې ځلې اوس هم روانې دي.
دا پیخه د چهارشنبه په ورځ رامنځته شوې وه او چارواکي وایي د ودانۍ د راپریوتو تر وجه تر اوسه پورې معلومه نه ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرون د صوبې په مختلفو ضلعو کې د 1400 ډیګري کالجونو د جوړولو منظوري ورکړې ده. د وزیر اعلی دفتر لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼې کې ویلي شوې چې د صوبې په هر ضلع کې به ماډل ډیګري کالجونه جوړول شي. په خبر پاڼې کې دا هم ویل شوې چې د دغه کالجونو جوړولو لپاره د 15 ارب روپو منظوري ورکړل شوې ده. په هغه 1400 ضلعو کې چې ډیګري کالجونه به جوړول شي، په هغه کې چترال، دیر، سوات او لکی مروت هم شامل دي. په غزنی ولایت کې پرون یو دینی عالم په یو بمی چاودنه کې وژل شوی دی. د غزنی چارواکي وایي مولوی غلام جیلانی عرفانی چې په غزنی کې د مذهبي خبرونو یو رادیو لرله په ماین چاودنه کې وژل شوی دی. د غزنی د والی وایان محمد علي احمدي پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې مولوی عرفانی په سیمه کې مشهور خطیب وو. تر اوسه کومې ډلې د برید ذمواري پر غاړه نه ده اخیستې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون لوګر ولایت ته سفر وکړو سو هلته وسنی امنیتی حالات له نږدې وګوري. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی پرون د مشال رادیو ازادي څنګه ته ویل چې ولسمشر د لوګر له سیمایزو چارواکو او د خلکو له استادو سره خبرې وکړي سو د شته ستونزو د حل لارو په اړه د هغوی وړاندیزونه واوري. نو موري زیاته کړه
په دغه سفر کې جمهور رئیس له پوځي او ملکی چارواکو او همدارس د خلکو له استازو او په مجموعي توګه د لوګر له خلکو سره خبرې وکړي. وضعیت له نږدې وکوت، له خلکو یې واورېدل، د ستونزو د حل په اړه خبرې وکړي. له ټولو مهمه دا چې د هغوی وړاندیزونه یې واورېدل چې څنګه ستونزې حل شي.
لوګر چې کابل ته تر ټولو نږدې ولایت دی، وخت نا وخت د افغان فوجیانو او وسلوالو مخالفینو جګړې پکې کیږي او د رپورټونو له مخې همدا مهال یې ځینې ولسوالۍ او یو شمیر سیمې تر جدي ګواښ لاندې دي. ټاکل شوی چې د پخوانی شوروي اتحاد یو فوزي به چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو خلاف د طالبانو د یوې ډلې په مشرۍ مجرم ګڼل شوی، د دسمبر په 3 نیټه به په ویرجینیا ریاست کې په سزا محکوم شي. یوې امریکایي ورسپانې د دې شخص د محکمې په اړه چې نوم یې اریک حمید لین خودل شوی رپورټ ورکړی. نوموړی د اګست په میاشت کې د ترهګرۍ سره په تړلو 15 تورونو مجرم بلل شوې دي. امریکایي سرنوالان وایي د پخوانی شوروي فوزي په افغانستان کې له طالب اډلو سره یو ځای شوی وو او په 2009 کال کې یې د افغانستان پر سرحدي پولیسو او امریکایي سرتیرو بریدونو کې برخه لرله. تاسو د مشال اړونه خبرونه اورئ. د فرانس خبری اژانسونو د رپورټونو تر مخه د روسي د نسکور شوی الوتکې په توري بکسې یا د معلوماتو جمع کولو بکس په اړه پرونیو اسیلونو سرګند کړي چې په دغه الوتکه کې په هوا کې ناسا په چاودنه شوی و. کچری دغه خبرونه تایید شي دا به د هغې پیخي په اړه لومړنی مستند معلومات وي. تر دې مخکې په دې اړه یوازې اټکلونه کېدل. د فرانس 2 ټلویزیون چینل خبر ورکوي چې د الوتکه په تور بکسه یا معلوماتو ثبتولو علاوه کې د یوې چاودنې غږ ثبت شوی. په همدې حال کې روسي مصر ته د خپلو ټولو مسافر وړونکو الوتکو الوتنې ځنډولې دي. د الوتکه چې د مصر له شرم الشیخ نه د روسي سن پیټرزبرګ ته روانه وه تېره اونۍ د مصر په سینا ټاپو وزمه کې نسکوره شوه. په دغه پیښه کې ټول 244 مسافر وژل شوي ول. او رسته خبر د چین او تایوان مشرانو په تیرو شپېتو کلونو کې په لومړي ځل په سنگاپور کې ملاقات کوي. په 1979 کال کې چې کله د چین د خلق جمهوریت کورنۍ جګړه پای ته ورسېده د تایوان پر یو برخه د ملکیت دعوه لري. له دې کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیکي اړیکې نشته. روس له هغې چې ما یانګ جو د تایوان ولسمشر شو په تیرو وو کلونو کې د دواړو هیوادونو اړیکو نوې بڼه خپله کړې ده. دا تر دې مهال د مشال اړیکو خبرونه
خبرنامو له مشال ریډیو څخه واورید چې ګولایاس وړاندې کول. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د پاکستان حکومت وایي چې له اروپایي ټولنې سره یې د غیر قانوني کډوالو د بیرته راستولو تړون ځنډولې دی. پاکستانی ډیپلوماټان وایي د هند لخوا وکابل ته د وسلو ورکړه به خطرناک نتیجې ولري.
اور مین کنسرن از اور سکیورټی. وای ډز افغانستان نیډ هلیکاپټرز؟
په کوټه کې یو شمیر زده کوونکو د صوبایي حکومت پر ضد احتجاج کړی او وایي چې معیار په پام کې نه ساتي.
د یو کارخانه په حیثیت باندې کار کوي چې هغه پیسې ګټي خو هغه نه اداره نه ده جوړه او اداره موږ هغه ته وایي چې دا هغه یو ضابطه اخلاص وي، دا هغه یو طریقې کار وي.
په پاکستان کې صحافت یو صنعت دی او کنه د یو ادارې په توګه کار کوي. د افغانستان په کونړ کې په ښوونځیو کې پر پولیو ضد د ویکسینو عامه پوهاوی پیل شوی دی. د دې هر څه د تفصیل د مشال ریډیو په دې خبرونه کې اورئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. پاکستان پرون اعلان کړی چې له برتانیا پرته یې د اروپایي ټولنې له نورو غړو هیوادونو سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو معاهده د ناسمې کارونې له کبله ځنډولې ده. دا خبره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان کړې ده په اسلام آباد کې. نوموړي د په دې اړه یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې اروپایي هیوادونه له دې تړون یا معاهدې څخه ناسمه استفاده کوي. ریاض مساخیل پر رپورٹ لري.
اسلام آباد کی خبری غونډه ته د خطاب دوران د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وې چې یورپ پاکستان ته د بشري حقوقو درس ورکوي خو په خپل پدې عمل نه کوي او دا ځکه چې یورپ کې د مسلمانانو سره امتیازي سلوک کیږي. نو موړي زیاته کړه چې تیر یو کال کې د یورپ نه لسه تیازر خلک بیرته وطن ته رالیږل شوي دي. د په خبره یوازې ګیره او حجاب د ترهګرۍ په زمره کې ناراضي. د چودري نثار علي خان وینا وا چې پاکستان به یوازې هغه خلک قبلوي پاکستانیان وی او بغیر کاغذونو په ناقانونه طریقہ یورپ ته تلی وی. د دویناوا کپیوتن د ترهګرې شک وی نو باید چې په هغه ملک کې په هغه مقدمه وچلول شي. د ذکر دا چې د پاکستان او یورپ ترمنځ په کال 2010 کې یو لوزنامه شوی و چې تر مخه به په غیر قانونه توګه د یو بل ملک ته سفر کوونکی واپس خپل وطن ته لیږل شو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور کې د یوې کارخانې څلورم چت له راپرېوتو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر اوس 8 ته رسیدلی دی او د ژغورنې عملیات دوام لري. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر راکوي.
د تیر شروع په ورځ لاهور سندر صنعتي علاقه کې د رغورزیدونکي سلور چتیزې ودانۍ د ملبې لرې کولو کار نن په سلورم ورځ هم روان دی، او د لاهور د امدادي ادارې ریسکیو یو دوه دوه په وینا چې دوی به نورو دوو ورځو کې د پاتې ګیر شوو کسانو د راویستو او د ملبې لرې کولو کار سرته ورسوي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د ریسکیو یو چارواکي جامس جاد حسین وی چې اوس هم د لسو نه پنځلس پورې کسان د ودانۍ د ملبې لاندې ګیر دي، او دوی به کوشش کوي چې زر تر زر یې را بهر کړي. په دې اړه نوموړي زیاته کړه،
تر ننه په دې کې د مړو شمېره اته دېرش ته رسېدلې ده، او له دې سربېره موږ یو سل درې کسان ژوندي د ملبې نه راویستي دي، او دغه رنګ پرون د پنځوس ګنټو وروستو یو اتلس کلن ځوان چې شاهد نومېږي موږ ژوندي را بهر کړی دی. زموږ امدادي هلې ځلې اوس هم روانې دي، او موږ ډېر په طریقه کار کوو چې له دې ودانۍ زیات نه زیات ژوندي خلک را بهر کړو، او نن به موږ د ودانۍ د شا اړخ نه اپریشن شروع کوو کوم چې بعد دوه ورځو کې سر ترسي.
د ذکر دا په یاد ودانۍ کې د پلاسټک تیلو کارخانه وه، او د لاهور د پولیسو په وینا چې په دې کارخانه کې د یو نیم سلونه واخله تر د دوه سوه پورې مزدورانو کار کولو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي د هند او کابل پوځي همکاریو په اړه خبرې لا په لومړي پړاو کې دي، پخوانی پاکستانی ډیپلوماټان د هند د دې اقدام په اړه خبرداری ورکوي او وایي کابل ته د هندیو وسلو ورکول به خطرناکې نتیجې ولري. د جمعې پر ورځ رویټرز خبري اژانس د ځینو افغان او هندي چارواکو لکولو وویل نوې ډیلی کابل ته جنگي هلیکاپټر ورکول غواړي چې د وسلوالو پر ضد موثر عملیات وسي او د هغوی نفوذ کم کړل سي. پر دې موضوع پامیر ساحل رپورټ لري.
د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر خبرداري ورکوي چې د هند لخوا افغانستان ته د جنگي هلیکاپټر ورکول به ډېرې خطرناکې نتیجې ولري. د جمعې پر ورځ ځینو افغان او هندوی او امنیتي چارواکو رویټرز خبري اژانس ته وویل نوی ډیلی به کابل ته څلور جنگي هلیکاپټر ورکړي چې په هغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو زیاتېدونکي یاغیتوب پر ضد مبارزه وکړي. د چارواکو د نومونو خودو په شرط ویلي په دې اړه به د افغانستان ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر هند ته د سفر پر مهال پریکړه وشي. خو په کابل کې د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د جمعې پر ورځ مشال راډیو ته ویل د نظامي او پوځي مرستو په اړه خبرې لا په ابتدایي مرحله کې دي.
دی وای له افغان هوایي ځواکونو سره د هند د مرستو بحث په ابتدایي مرحله کې دی. په دې کتنه کې به د دغو همکاریو د جزئیاتو په اړه خبرې وشي.
هندي خبریال پراوین سوامی وایي اوس چې کابل له اسلام آباد نه هیله شوی دی نو د نوی ډیلی لوري ته ګوري.
پرزیدنت غنی می ویل بی ډیسپوینټډ وذ واټ هی هاز ریسیوډ فرام د پاکستانیز.
دا سې ښکاری چې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان نه مایوس شوی وي، او شایي دا اشاره ورکول غواړي چې که اسلام آباد خپلې ژمنې نه پوره کوي نو هغه دې ته تیار دی چې د پاکستان مخالفانو لوري ته وګوري.
خو په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد وایي دا منطق د منلو وړ نه دی چې ګواکې د هندۍ او هلیکاپټرو په ترلاسه کولو افغانستان د طالبانو پر ضد جنگیدل غواړي.
اور مین کنسرن از اور سکیورټی، وای ډز افغانستان نیډ هلیکاپټرز؟
زموږ اصلي اندیشنه زموږ امنیت دی. افغانستان هلیکاپټرو ته اول ضرورت لري. آیا افغانستان په هغوی هلیکاپټرو طالبان وجل غواړي؟ امریکایانو تر 12 کلونو په افغانستان کې جګړه وکړه خو د طالبانو په ختمولو کې بریالي نه شول. نو افغانستان بلدی یو څو هلیکاپټرو سره څه وکړای شي؟ نو موږ پر دې نه پوهیږو چې اخر د دې پوځي همکاریو مقصد څه دی.
شمشاد احمد زیاتوی چې د هند لخوا افغانستان ته د هلیکاپټر ورکول هڅه معنی لري لکه په 1978 زیږیز لسیزه کې چې پخوانی شوروي اتحاد په کیوبا کې خپل توغندي نصب کړل او له امریکا سره د اټومي جګړې خطر پیدا شو. نو په افغانستان کې د هند پوځي رول یا ورته د وسلو ورکول ډېری خطرناک او ویرونکي نتیجې لرلی شي.
پامیر ساحلو، ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار په یو رسمي سفر سبا یعنی د یکشنبه پر ورځ هندوستان پایتخت نوی ډیلی ته ولاړ سي. له حنیف فاطمه سره په دې سفر کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال خلیل کرزی هم ملګری دی. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
افغان چارواکي وایي نوی ډیلی ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار سفر د سیمه ییزې همکارۍ د اصل پر بنسټ دی.
حنیف اتمر به د یو افغان هیات په مشه د یک شنبه پورز د هندي چارواکو سره د لیدنو لپاره نوی دلی ته ورسیږي. د ملي امنیت سلاکار ویان تواب غورزنګ ازادي رډیو ته ویل د تروریزم په وړاندې د افغانستان جګړه یوازې د دې هیواد ستونزه نه ده بلکې د پدیدې د سیمې هیوادونو ته هم جدي ګواښونه پیښ کړي. د نوموړي په وینا هند ته د ښاغلي اتمر په دې سفر کې به د تروریزم په سیمه ییز ګواښ خبرې کیږي. هغه جګړه چې افغانستان ورسره
مواجه دی د تروریزم د خطر هغه د منطقې لپاره هم یو شمېر تهدیدونه رامنځته کړي دي او د افغانستان اسلامي جمهوریت همیشه د دې تهدیدونو د له منځه وړلو لپاره پر منطقوي همکارۍ ټینګار کړی دی. په دې سفر کې به د دې تهدیدونو د له منځه وړلو په اړه هم د هند د مقاماتو سره خبرې کیږي.
د افغانستان د لوړ پوړې پلاوی په داسې حال کې هند ته ځي چې په افغانستان کې نامنې زیاتې شوې او په وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی. ولسمشر غنی د خپل ولسمشي په پایل کې له هندستان څخه د مرستې ترلاسه کول ځنډولی وو. نو موري هڅه وکړه چې پاکستانی چارواکي خاني کړی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمينه برابر کړي. خو په افغانستان کې یو شمېر چاودنې او بریدونه د دې سبب شول چې افغان حکومت یو اربیا پر پاکستان انتقادونه زیات کړي. دا څرګندوي چې پر کندوز او نورو سیمو د وسلوالو طالبانو ورستوي پراخو بریدونو افغان چارواکي د سولې په برخه کې د پاکستان له همکارۍ لا ډیر نه هلي کړي. افغان حکومت د خپل امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او تجهیز لپاره په دې وروستیو کې د روسیې په شمول د سیمې له هیوادونو د مرستې ملاتړ غوښته نه کړي. هندستان هم د سیمې یو پیاوړی هیواد دی چې خپل د تروریزم له ګواښ سره مخ دی. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار ویان تواب غورزنګ وایي افغانستان په دې باور دی چې د تروریزم په وړاندې په سیمه ییزه کچه ګډې مبارزې ته اړتیا ده. نوموړي ویل د پاکستان په شمول تل د سیمې له هیوادونو غوښته چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا کې د مرسته ورسره وکړي او په دې سفر کې به له هندي چارواکو سره هم ښاغلی اتمر په دې مسله وغږیږي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د دې په څنګ کې د تروریزم د تهدیدونو د له منځه وړلو لپاره د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پر تجهیز هم ټینګار کړی دی. په دې برخه کې د نړۍ او سیمې د دوستو هیوادونو څخه په دوامداره توګه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د بنان په دې سفر کې به هم د تروریزم په مقابل کې د مشترک مبارزې او هم د افغانستان د مسلحو قوتونو سره د هند جمهوریت د همکاریو په حصه کې هم بحث او خبرې کیږي.
مخکې ویل شوي چې هندوستان غواړي افغانستان ته څلور روسي هلیکوپټرې ورکړي. خو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار ویان ښاغلي غورزنګ ازادي راډیو ته وویل د دې هلیکوپټرو د ورکړې په اړه د هند او افغانستان ترمنځ خبرې په لومړنیو پړاوونو کې دي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې ک یو خوا خبريالان له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي، نو بل خوا پر دوی د بیان له ازادۍ څخه د نوړه ګټي پورتکول او تور پور کېږي. دا چې د بیان ازادي څه حدود لري او په پاکستان کې د رسنیو د نظام او ضابطه اخلاق لپاره څه ډول تګلاره موجوده ده، احمد چازمی په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د سینټ مشر رضا ربانی د تیر زیارت په ورځ د سینټ وی غونډې ته د وینا پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې د دغه هیواد د یو مشر خبريال په ضد دی کاروایی وکړي، ځکه چې هغه د هیواد د پارلماني غړو په اړه ناوړه ټکي کارولی دي. دا لمړی ځل نه دی چې په پاکستان کې سیاستوال یا د حکومت غړي پر خبريالانو له خپل حد د وتلو یا د بیان د ازادۍ په نامه له چوکاټه بهر خبرو کولو تور پوری کوي. دا چې آیا رښتیا هم په پاکستان کې خبريالان له خپل ازادۍ څخه تیری کوي، په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم د څانګې ښوونکي ډاکټر فیض الله جان وایي چې په دې هیواد کې ټولنې له صحافت سره سم ارتقا نه ده کړې او نه هم صحافت د یو ادارې په توګه رول لوبولی دی.
پاکستان کې صحافیان هغه ته د دې شیزونو پته نشته دی چې یاره څه هغه له کول په کار دي څنګه دي کول په کار، خو چې څو کې داسي او باغې باندې ریاکشن راشي نو بیا دی په دې باندې چې خبره کوي چې یاره دا کول په کار وو کنه کول په کار. زه مدار چې په پاکستان کې صحافت او انډستری دا او دا انسټیټیوشن شوی نه دی تر اوسه پورې. لکه کوم ځای کې چې موږ وایو د ریاست څلور ستنې وي، نو په هغه کې یو ستنه چې کم دی نو هغه میډیا هم وي، خو پاکستان کې میډیا یو انډستری دا د یو کارخانه په حیثیت باندې کار کوي چې هغه پیسې ګټي، هغه پروډکټ چې کم دی جوړوي، خو هغه نه اداره نه ده جوړه شوې. او اداره موږ هغه ته وایو چې دا هغه یو ضابطه اخلاق وي، دا هغه یو طریقه کار وي.
د پاکستان یو مشر خبريال ضیاءالدین بیا وایي چې پر قوانینو سربیره هر ټولنه یو کلتور لري او د هغه په پام کې نیول سره باید کار وکړل سي. نوموړي نظر لري چې چیرې خبريال د بیان ازادي په مسولیت یا ذمہ واری سره وکاروي نو بیا بستونز نه ورته جوړیږي.
په
آزادی جو ہے جو ریسپانسبلٹی کے ساتھ آپ استعمال کریں
چکل تا سو په زمواري سره لازادې څخه کار واخلې نو باید بیا هیڅوک هیڅ ډول اعتراض نه کړي کچېر اعتراض و هم کړي نو تاسو یې له قانون سره سم ځوابول شي خو کچېر جب په غلط ډول به مهاره په ویلو یا لیکلو وکړول شي نو ښکاره خبره ده چې کلتور د دې اجازه نه ورکوي او باید دې ته پام وکړي شي
کته هم په پاکستان کې د رسنیو د نظم اداره ستا خو ضیاءالدین وای چې دا اداره په حکومتي سرپرستۍ کې کار کوي نه د حکومت خوشی ته لومړیتوب ورکوي د پیمرا په نامه د برښنایي رسنیو د نظم دغه ادارې کته هم په تفصیل سره د خبريالانو لپاره د پیښو د پوشش او خبرونو ضابطه اخلاق بیان کړي خو ډاکټر فیض الله جان نظر لري چې خبريالان باید په خپل د ځان لپاره ضابطه اخلاق جوړ کړي
پرېس لپاره په کار نه د چې ضابطه اخلاق یو بهرنۍ اداره جوړ کړي لکه پیمرا ضابط اخلاق په ټول دنیا کې صحافت باندې جوړای نو زما خیال دی چې ګوره پیمرا سرکاري اداره ده سرکاري اداره د صحافت د لپاره ضابط اخلاق نشي جوړول خو په کار ده پاکستان کې د جنرالستانو یونینز دي دا د هغه کار دی چې هغه په دې باندې اولی یو ډیبیټ وکړي یو اکسټنسیو ډیبیټ په هغه ډیبیټ کې چې کوم دی سیول سوسایټي شامل وي په هغه کې میډیا هم شامل وي په هغه کې پارلیمنت هم شامل وي او په هغه کې اکیډمي هم شامل وي او دا هغه ډیبیټ پر وړاندې کې دا د صحافیانو تنظیمونه کینی او ځان له یو ضابطه اخلاق جوړ کی چې رمون بس کو او څه بنه کو
په پاکستان کې په داسې وخت کې د خبريالانو په اړه د بیان له ازادي د ناسمې ګټې پورته کولو خبره کیږي چې دا هیواد د خبريالانو لپاره د نړۍ یو تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي چیرې چې وخت په وخت خبريالان د بیلابیل لور له خوا په کې زورول کیږي او یا هم وژل کیږي
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوه بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
په کوټه کې یو شمېر زده کوونکو د صوبایي حکومت پر ضد احتجاج کړی او تورې پور کړی چې د حکومت روان حکومت د هم د نور حکومتونو غوندې له میرټ یا معیار څخه سرغړونه کوي او د ان ټی ایس یا د امتحان اخلو نېشنل پروګرام چې دی په هغه کې کامیاب سو امیدوارانو ته خپل حق نه ورکوي بل خواته پر همدی د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې هم بحث شوی دی خدای نور نصر په دې اړه نور حاله کوي
د بلوچستان د بیل بیل پښتون میشتو او بلوچ میشتو سیمو غانو زده کوونکو د جمعې په ماسپښین د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته احتجاج وکړ او پر صوبایي حکومت یې تور پورې کړ چې د میرټ په نامه جوړ شوی روان حکومت هم له میرټ څخه سرغړونه کوي د دې ځکهونکو د ان ټی ایس لدارې د نوي او شوونکو د لګیدلو هغه پانی هم رسنیو ته ښکارا کړی چې پکې د اول نمبر امیدوار پر ځای شپږم نمبر امیدوار کامیاب ګرځول شوی
میرټو نا انصافي
ختم کړو
میرټو نا انصافي ان ټی ایس مې ناروا سلوک
بند کړو
محمد عظیم چې په کوټه کې د یوې شخصي اکاډمۍ مشر استاد دی له مشال رادیو سره یې د دوی د احتجاج په حق له داسې خبرې وکړې
موږ ته خو چې کوم ثبوتونه ملاو سوی دي په دای کې د پښین بل خصوص د قانوزي تحصیل دا غي علاوه د لورلایس د جوبس د چمنس او په بلوسي سیمه کې د موږ سره د نوښکیو د دالبنین سبا قاعده په دغه مظاهره کې داسې کسان ولیر دي چې دا غو خون دي دا غو ورونه دي هغه کینډیډټس په خپل دي چې هغه په میرټ لیست کې پر اول دویم دریم او پنځم نمبر راغلي دي دوی تم نمبر والا ته خو پوسټر کړی دي کم چې پراول دویم دریم صدرم نمبر راغلی دي هغه ته ویلی چې اساده یونین کونسل نه دي یا د جی ای ټی یا د جی ویچ ته کمپوز غوړی دا د موږ سره ستنه
د زده کوونکو تر دې احتجاج ورسته د جمع په مجلس بیا د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې هم پر دې بحث وسو او د اپوزيشن یو شمېر غړیو پر حکومت او د ان ټی ایس د امتحان اخیستلو پر طریقې کار هم نیوکه وکړي د اپوزيشن غړي عبدالرحمن کتران په غونډه کې وویل روان حکومت داسې شوون کې هم لګولې چې دغه په خبره هغه خپل نمونه نسل کلای
مراد خاتون زوجا میر عبدالکریم نېشنل پارټي کا
مراد خاتون چې د نېشنل ګوند د صوبایي صدر میر عبدالکریم میرمنده هغه دلته د اسمبلی د شجینه غړي په مخ کې راوغړی او یوازې دی دا ولیکي چې زه پلان کوم مشتبه د یو شوون کې په هیڅ قبول نه که دغه ډول برتیان کیږي نو د تعلیم بیړه به اگر کیږي نه نو څه به کیږي؟ بلې خواته بیا د دې په ځواب کې د صوبې د تعلیم وزیر سردار رضا بړیڅي د اسمبلی غړو ته وویل دوی ته د تعلیم په څنګه کې ټولې نیمګړتیاوې له نورو حکومتونو په میراث کې پاتې سوې، خو له هغه باوجود به دوی بیا هم هڅه کوي چې پر میرټ او له سیاسي لاسوهنې ما سیوا ښوونکي برتی کړي. که چیرې تاسو همدا نه راته په ګوته کوئ نو کیدلی سي چې ماته حقیقت معلوم نسی. زموږ سیستم سمیدلی نسی او زموږ ماشومان له نورو سیمو سره د مقابلې په امتحانونو کې مقابله نسی کولی. لاکن دا هم یو حقیقت دی چې د تعلیم په څنګه کې موږ ته بیخي ډېرې نیمګړتیاوې له نورو حکومتونو په میراث کې راپاتې سوې دي. د تعلیم د څانګې د وزیر په خبره دوی به د اسمبلی د ټولو غړیو نیوکې په پام کې نیسي او په هر ځای کې که په رښتیا هم د میرټ په مالی سوي وي نو سم له سره به یې پلټنې کوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مومند او باجوړ جنسي زلزلہ ځپلی وای چې یخنی زیاته سوی ده او د هغوی کورونا وران سوی دي. د حکومت لخوا ورته کومې خیمې نه دي ورکړل سوي او ماشومان، زنانه او مشران خلک زیات ناروغ دي. دوی د حکومت څخه د خیمو په ګډون د نورو مرستو غوښتنه کړې ده. شانواز ترکزی پری رپورټ لري.
دا محمد او باجوړ ایجنسی زلزله ځپلی ګیله کوي چې حکومت د هغوی سره د مصیبت په وخت امداد نه دی کړی. دوی وایي چې سخت یخنی ده او ماشومانو، زنانو او بوډاګانو ته تکلیف دی چې په سپینه ډاګه شپې کوي. په باجوړ ایجنسی غټه دراصل ارزو کړي کې 250 کورونه دي چې پکې 340 کورونه ړنګېدلي. د دغه کلی سپینګری سید معروف شاه وایي بیا می د محمود ایجنسی د تمنزو د اختیار خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې سرکاري تنان راځي او ځینې کورونه لیکي خو خیمه یې ورته لا هم نه دی ورکړي. ورنه مې وپوښتل چې بیا نو زلزله ځپلی په کوم حال دي؟ ګلاب جان هم د سلارزو باجوړ ایجنسی اوسیدونکی دی او هغه وایي چې په کار د حکومت د هغوی سره مرستې وکړي.
یو حکومت راځي او دغه انټرنې کوي او دغه پولیس کمینانو داسې توجه نه ده ورکړې چې یو شعر راشي او هغه چې چاته میلا شي حکومت صرف راځي او څو ځلې دومره نه مې راځي
چارواکی ډاکټر عرفان پوینا حکومت چمتو دی او د دغه زلزله ځپلو سره مرستې کوي چې څومره ضرورت د دغه خلکو وي نو هغه همره خیمه ورته راغلي او ځینې پکې تقسیم شوي هم دي او که ضرورت له دې زیات شو نو هغوی به دغه ضرورت خامخا پوره کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
مدرسې پوسنی اصل
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال راډیو اونیز خبرونه مدرسې پوسنی اصل کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسی خود داسی پکار دی کی اغی کی دا مذہبی تعلیم نا علاوہ دنیاوی تعلیم، سائنس، معاشرتی، اقتصادی دا تعلیم هم ورک ریشی.
دا خبرونه تاسو هر چهار شنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین د غرمې 12 نیم بجې سوې. له ګولایا څخه د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان پرون اعلان کړی چې له برتانی پرته یې د اروپای ټولنې سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته ورستولو مائده د ناسمې کارونې له وجې ځنډولې ده. دا مائده چې په 2010 کال کې شوې وه، له مخې پاکستان اروپایي هیوادونو ته تللي غیر قانوني پاکستانی کډوالو او نورو هغو لپاره چې د پاکستان له لارې تللي وو بیرته ورستنېدو اسانتیا برابروله. د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور کې د یوې کارخانې څلورم چت را پرېوتو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېره 38 ته رسیدلې ده او د ژغورنې عملیات نن هم دوام لري. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرون د صوبې په مختلفو ضلعو کې د 1400 ډیګري کالجونو د جوړولو منظوري ورکړې ده. د وزیر اعلی دفتر لخوا پرون په خبره شبې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د کالجونو جوړولو لپاره د 15 ارب روپو منظوري ورکړل شوې ده. په غزنی ولایت کې پرون یو دینی عالم په یوه بمی چاودنه کې وژل شوی دی. د غزنی د والی ویان محمد علی احمدی پرون له مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې مولوی عرفانی په سیمه کې مشهور خطیب و. تر اوسه کومې ډلې د برید ذمواري پر غاړه نه ده اخیستې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون لوګر ولایت ته سفر وکړو سو هلته اوسنی امنیتي حالات له نږدې وګوري. ټاکل شوی چې د پخوانی شوروي اتحاد یو فوجي به چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو خلاف د طالبانو د یوې ډلې په مشرۍ مجرم ګڼل شوی د دسمبر په 3 نیټه به په ویرجینیا کې په سزا محکوم شي. د فرانس خبری اجانسونو د رپورټونو تر مخه د روسیې د نسکور شوي الوتکې پر توري بکسې یا د معلوماتو د جمع کولو بکس په اړه پورونیو څېړنو څرګنده کړې چې په دغه الوتکه کې په هوا کې ناسا په چاودنه شوي وه. او چین او تایوان مشرانو په تیرو شپې 2 کلونو کې په لومړي ځل په سنگاپور کې ملاقات کوي.
د خبرونو لنډیز مول مشال ریډیو اوریده چې ګلایاز وړاندې کاوه. اوس هم د پاکستانیو کورنیو ورځپاڼو کتنو پر لور ستاسو او سراج زهیر د ورځپاڼې لوستې دي.
نن د پیښور نه خبرېدونکو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي پاکستان او افغانستان په سرحدي پولو د پولي اورنس مخنیوي لپاره یوې غوړ کړنلارې جوړولو باندې اتفاق کړی دی. درې مخکې لیکي پاکستان او افغانستان د نړۍ په مخ دوه هغه ملکونه دي چې پکې تر دې دمه د پولي اورنس خاتمه ونه شوه. خو که وکتل شي نو د دې لوی وجه دا ده چې دواړو هیوادونو کې د سلامتۍ بد صورت حال دی. درې زیاتوي د پولي اورنس په ختمېدو کې تر ټولو لوی خنډ د وسلوالو ډلو خوا دړکی او پکار کوونکو حملې او د ماشومانو د مور او پلار انکار. کچری دا خندان لړکې شوی وو نو کې دیشي اوس ته هیوادونه لپولی او پاک ملکونه وو. ادریا اخیری کې وای اوس چې پاکستان او افغانستان په ګډه سره په پولو د پولیو د خاتمه ژمنه وکړه کوم چې د ستاینې وړ ده. خو دې فیصلې ته عملی شکل ورکړې شي نو هله به ممکن شي چې پولیو ورځ ختم شي. خو دلته یو مهمه خبره دا هم ده باید چې دې لړکی د دواړو ملکونو عالمان هم خپل غوره کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ ځینې نور ورځپاڼو خپلې ادارې د IMF لخوا د قرض په لسم کیس لیکلي. دغه لړکی جنگ ورځپاڼه وایي چې د بجټ خساري او محصولاتو اهداف نه پوره کولو باوجود IMF په لسم کیس جاری کولو رضا شوی دی، کوم چې حقیقت کې د معاشي پالیسیو سازو د پاره یو لوی کامیابی ده. ادارې مخکې لیکي چې اسلام آباد کې د خزانه وفاقي وزیر اساق ډر سره په شریکه خبري غونډې ته په خطاب کې د IMF میشن پاکستان کې مشر اویل چې د پاکستان میشیت کې اوس ځینې کمزوری دي د کومې د لری کولو چې ضرورت دی. درز اساق ډر دغه کمزوری ومنلې خو زیاتې کړې چې د بجټ خساري کمول د پاره اخراجات کم کړې شوې دي. د افراطي زر شرط 3.1% ته راوستې شوې ده. دا شن د زر مبادله ذخیره 40 اربونه اوریدلې دي او سره نړیوال بانک او ایشیایي ترقیاتي بانک نه په شریکه د 900 میلیون ډالرو قرض میلاوېدو هم امکان دی. دریا اخر کې لیکي چې به شک د موجوده حکومت معاشي پالیسي دستاینې وړ دي چې دوی تیر دونی مکالو کې د اقتصاد د استحکام د پاره ښه کارونه کړي او د توانایي بحران ختمولو په ګډون یې ځینې اهم منصوبې شروع کړي. خو په کار دي چې څومره زر ممکن وي د قرضو نه ځان خلاص کړي او ملک په خپلو خپو ودروي او د دې لپاره د ټیکس غلا ختمول انتهایی ضروری ده.
داسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
کریسچن ساينس مونیټر ورځپاڼه لیکي چې په لاهور کې د پلاستیکو د یو فیکټري چت را پرېوتو په پیښه په حقیقت کې خبرداري ده چې په دغه هیواد کې د ودانیو په جوړولو کې د معیار خیال نه ساتل کیږي. بل خو ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي چې افغان طالبانو کې د یوې نوې ډلې جوړېدو د سولې خبرې اترې اغیزمن کولای شي. د دې لیکنو لنډیز ګلایاز وړاندې کوي.
کریسچن ساينس مانیټر ورسپانه د پاکستان په لاهور ښار کې د پلاستیکو د یوې فیکټری د چت راغورځېدو پیښې وروسته امدادي هلوزلو په اړه وایي چې په دغه پیښه کې د شلو نه زیات کسان مړه شوي او له ملبی نه تر سلو پورې کسان ژغورل شوي دي. ورسپانه لیکي داسې نه ښکاري چې دا ځل د امریکا او د اروپایي هیوادونو د جامو کمپنۍ د دې ذمهوار وګرځول شي. په 2014 کال کې په بنگلاديش کې په یو کارخانه کې بده پیښه رامنځته شوې وه او له هغې پیښې وروسته صارفینو ته دا خبره واضحه شوې وه چې څرنګه نړیوال کمپنۍ په نورو هیوادونو کې په لږو پیسو مصنوعات جوړوي. کریسچن ساينس مانیټر ورسپانې د امریکا واشنگټن میشت مزدورانو د حقوقو د فورم ویاندی لیانا فاکس ووک په حواله لیکلي چې په پاکستان کې د ودانۍ راپریورتو پیښه په حقیقت کې خبردارې دي چې په دې اړه ګامونه پورته کړل شي. دوی زیاتوي باید د دې پیښې په اړه بحثونه وشي، دا نه چې په دې خبره دا هر څه هیر کړل شي چې په دغه کارخانه کې پلاستیک ګوتې جوړې دي. ورسپانه د رویټرز خبري ایجنسی په حواله لیکلي چې په پاکستان کې د ودانو په جوړولو کې د معیار خیال نه ساتل کیږي او دا لپامه غورځول کیږي. د دې ترڅنګ په دغه کارخانو کې د مزدورانو استحصال هم کیږي. د امریکا د مزدورانو ادارې د 2014 کال رپورټ تر مخه په پاکستان کې له ماشومانو ډیر زیات مشقت هم اخستل کیږي. بلخوا ډیلی ټیلیګراف ورسپانې لیکلي په افغان طالبانو کې دننه یوې ډلې خپل نوی مشر اعلان کړی دی چې ښایي په دغه ډله کې د ملا عمر د مړینې وروسته اختلافات نور زیات شوي. ورسپانې د افغانستان د یو څیړنکار برهان عثمان په حواله لیکلي چې دا لومړی ځل دی چې په رسمي توګه د طالبانو یوې ډلې د جلا کېدو خبره کړې او دا په دغه غورځنګ هر اړخیزه اغېز هم کولی شي. ورسپانه لیکي چې دغه نوې ډلې جوړېدو سره د سولې خبرې ترې هم متاثر کېدی شي ځکه چې د امن بهیر له مخکې نه ډېرو ستونزو سره مخ دی. ورسپانه لیکي چې د ملا محمد رسول ډلې سره به یو څو سبا جنګیالي وي او امکان نه لري چې په یوازې سر د امن خبرې ترې له منځه یوسي، خو د دغه ډلې په خبره افغان طالبانو کې به نورې ډلې هم جوړې شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ناتو مشر ینس ستولتنبرګ ویلي چې د بالکان او مشرقي میډیټرینین ترمنځ د روس د مخ په زیاتېدونکي پوځي موجودګۍ مخه نیول پکار دی. د دې په خبره هغه ځکه چې له دغه ځایه ماسکو کولای شي چې په یو بحران کې د ځینو مهمو ځایونو کنټرول ترلاسه کړي. په دې اړه زموږ همکار اسرائیل مومند د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې رپورت وړاندې کوي.
تیر ورځ په پرتګال کې یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې د ناټو مشر وویل د 28 قومونو اتحاد ته پکار دی چې په مشرق کې هغو غړو هیوادونو ته باور او اطمینان ورکړي څوک چې څه وخت د روس اتحادیان وو، خو اوس په یوکران کې د ماسکو تر مداخلت وروسته له روس څخه ویریږي. پراسې حال کې چې د روس له غرب سره اړیکې خرابې شوې دي، د هیواد په خپله کلینین ګراد علاقه کې پوځي موجودګي زیاته کړې. د روس لری پرتا علاقه کلینین ګراد د پولینډ او لیتونیا ترمنځ پرتا ده. روسو تیر کال د یوکراین کرایمیا سیمه له ځان سره ملحق کړه او همداراز د تور سمندرګي په سیمه کې یې خپل حضور زیات کړو. البته په دې کال کې یې په میډیټرینیم د شام له بندرګاو سره خپل ځواکونه هوایی او سمندري جازونه هم ځای پر ځای کړي دي چې دا رنګ د خپل اوږدمهاله ملګري شامی ولسمشر بشار الاسد مرسته وکړي. د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ خبرداری ورکړی چې روس په ورته کارونو کولو سره غواړي چې د مهمو ستراتیژیکي ځایونو کنټرول ترلاسه کړي. نوموړی وایي باید چې د ناټو غړي هیوادونه دا خبره یقیني کړي چې په دې بدلیدونکي ماحول کې دوی خپل مشن پر مخ بوتلی شي. ستولتنبرګ وایي باید چې دا خبره هم یقیني کړل شي چې دوی د روس د دغه صلاحیتونو د راکمولو جوګه دي او دارنګ که ضرورت پیښ شي نو دوی خپل ځواکونه هم ځای پر ځای کولی شي. په اسپین کې د ناټو لخوا د څه باندې یوې لسیزې تر ټولو لوی پوځي مشکونو تر کتو وروسته د ناټو مشر دغه څرګندونې کړې دي. ینس ستولتنبرګ ویلي دي د دوی په ایجنډا کې اوس دا خبره شامله ده چې څرنګه په بالکان، تور سمندر او په میډیټرینیم کې د روس موجوده رول راکم کړل شي یا ورسره څنګه چلن وشي. د ناټو د مشر لخوا دا څرګندونې د هغې پښتنې په غبرګون کې مخې ته راغلي دي چې پکې ویل شوي چې ناټو هغو مشرقي هیوادونو ته د باور ورکولو لپاره نور څه کولی شي کوم چې په سیمه کې د روس د مخ په زیاتېدونکي رول له وجې اندېښمن دي. خو ینس ستولتنبرګ ویلي دي چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی دغلته کې پوځ لري او د ده په خبره د یوکران بحران تر شروع کېدو وروسته دوی د ناټو د ځواکونو هوایی جازونو او سمندري جازونو د ځای پر ځای کولو
کار تیز کړی دی. د ناټو مشر وایي دوی له وړاندې خپل موجودګي زیاته کړې او په نوره زیاتولو یې اهم غور پیل کړی. په اټلی، سپین او پرتګال کې د ټرایډن جنگ چر په نامه د ناټو 15 ورځنی پوځي مشکونه تیره ورځ پای ته ورسېدل چې پکې 14,000 عسکرو برخه درلوده.
مدرسې په اوسني عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
د خبر ایجنسی د جمرو د اوسیدونکو شکایت کوي چې د صحت لا سانتیاو به برخې دي. دوی وایي په سیول روختون کې ډاکټران خپل کار نه کوي او نه ورته وړیا دوای نه پکې ترلاسه کیږي. دوی دا شکایت هم کوي چې د حادثاتو په وخت کې هم پکې په سمتوګه درملنه نه کیږي. فرهاد شنوار پری رپورٹ لري.
د خیبر جنسی د جمرود خلک وای چې په روختونونو کې ډاکټران ډیوټي نه کوي او سرکاري وړیا د بیان هم نه ورکول کیږي او د صحت یو شمیر سانتیاو ته اړتیا لري. د جمرود یو تن مشر ګل وزیر په جمرود سیول روختون کې د سانتیاو د نشټوالي په حق له مشال ریډیو ته وای.
نامه سرکاري اسپیټال دوه ډاکټران پکې ډیوټي پوره نه کوي، بیا سرکاري دوايي راشي مونږ ته نه ملاويږي. نو ملیریا خو دومره ملیریا دو چې په هر کور کې دوا او درې په ملیریا پراته دي. مخک ورځو کې یا غاغره واستو دا سوزاکای بس لوګړې وکړې مخه چې په خپل په یو کوټه ته یا غاغونی او په کوټه مې لوګي ډکه کړو. اس به بیا خوړلو مخه میا شو نه پمړې او تش لوګي دي. هیڅ ساري مون نه کړو آغا. اوس لکه مونږ په شاکت کې اسپیټال نشته. ای غزا مونږ دغه ځله بیمار رسو چې په کار دی چې داسې اسپیټال مونږ ته چل مخام اوس خوتن سالت خراب دی چلته خو لغه دوايي یا ډاکټر وی چې دستي ستن من خو په وو کنه.
او یو بل تن دولت خان د ډاکټرانو د غیر حاضرې پاړه وویل
چې دلته ملکونه سیستم دی زیاتنن چې کوم دی هغه ملکونه خلک دی پکې چې هغه چې کوم دی نه ډیپټي پښتنه څوک تی کولای شي، نه وزیر پښتنه څوک تی کولای شي، نه وزیر چې کوم دی څه حل یشته. لکه کوزو اسپاټولونو کې خو سیستمونه دی حساب کتاب دی. نو دلته صرف په بیلډینګ اسپاټال دی، نه پکې دوی غو نه شته، نه پکې ډاکټران شته. په کار داسو چې اسپاټال سر به وشي د پښتنه کېږي چې دا ډاکټر راغی دارانه غي یو داسې سیستم لکه چې کوز اسپاټولونو کې جوړ شوې ولته ګوته لګي په کوردو چې ګوته سیستم لګي.
او د جمرود یو بلتن شیر محمد وای
علاجونو تم خ ضرورت ته ډېر خلک ټول دلته دا ټول خلک دي غریبان دي هیڅ پاسمانده خلک دي چې دلته مونږ څومره پراته یو په هغه پورې دلته چې مونږ بم د مکه وشي سره ویرې نه نه بوسو هغه ویني مینې پوکي کې نورې څم پکې نشته. بس ته شي ویر سوا هغه ته کمپلیکس ته یا شرپاو ته نو بعد غریب په الیار کې یا ساویر کې یا ورسیږي. حقدار چې مرجنسی مونږ ته غټه جوړه شي پومدا اسپیټال کې او د ویګانې وی خلکو عزت وی د بیزتی پکې نه وی.
د جمرود د خلکو د صحت د غستون زمو شکله د خیبر جنسي د صحت محکمې مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاستا وړاندې کړي. نو دوی وویل چې په جمرود سیول روختون کې کوم ډاکټران ډیوټي نه کوي نو موږ به د هغوی پر ضد کاروایی کوو او چې د چا څه قسم شکایت وی نو په دې اړه د ایجنسی سرجن دفتر سره تماس ونیسی. د خبر جنسی د جمرود خلق وای چې باید د دوی روختونونو ته پاملرنه وشي او د دوی ستونزې د پکې هوار کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خبر جنسی.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتاست. د کونړ ولایت په شونځو کې روغتیاي کارکونکو د پولیو پر ضد د ویکسینو عامه پوهاوی پیل کړی او په دغه برخه کې خپل مبارزه فعال ساتلې ده. په دې اړه نور حال له جلال آباد د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د خونځي او تنوستاز وایي چې
وخت به وخت روغتیایی کار کوونکي ورپیخیږي او شاګردانو ته د پولیو په ضد عامه پوهاوی ورکوي. دی وایي چې په کونړ ولایت کې خونکو هم په رضاکارانه توګه د پولیو د واکسین په برخه کې عامه پوهاوی تملا تړلی او هڅه کوي چې لسیمې څخه دغه نا علاج ناروغي ورکه شي.
د کلینیک نه خلک راځي او دلته شاګردان ته د عامه پوهاوی په باره کې دغه ټولې خبرې کوي. د دې سپروایزرانو راځي.
د کونړ د پوهنې رئیس جمال الدین حسینی وایي چې ټولو خونکو ته سپارښتنه کړي چې په خونځیو کې د پولیو په ضد د واکسینو د تطبیق په تړاو شاګردان وپوهوي.
زموږ هغه ماشومان چې د پولیو د واکسین نه بې برخې پاتې کیږي باید هغه واکسین شي. په دې برخه کې موږ کاملا د ریاست صحت امیر سره همغږي وو او کوشش کوو خپل کمپاینونه کوو.
په کونړ ولایت کې د واکسینو د پروګرام مشر ډاکټر اساق نظامی وایي چې په ولسوالیو کې خپل ډاکترانو ته پلان ورکړی چې خونځیو ته ورشي او شاګردانو ته د پولیو په اړه پوهاوی ورکړي.
د تقسیم اوقات مطابق چې څو مکاتب په میاشت کې دوی په پلان کې اچي نو یوې ورځ دپاره ورځي. خو که بعض ځایونو کې نه ورغلي او نه شوي نو هغه د زموږ کارمندانو خپله ضعیفي به وي، خو موږ ورته پلان ورکړی چې دوی باید د حتمی په میاشت کې د مکتب نه یو ځل لیدنه وکړي او خپل د واکسینو متعلق پوهاوی هغې ته ورسوي.
ډاکټر اساق د ښوونځیو د شاګردانو لپاره د پولیو په ضد د واکسینو د تطبیق عامه پوهاوی ارزښتمن ګڼي او وایي چې شاګردان په اسانۍ سره دغه پیغام خپلو کورونو ته رسولی شي. د یادولو ده چې د 2015 کال راهیسې تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو 14 پیښې ثبت شوي، خو په روان کال کې په کونړ ولایت کې یوه پیښه هم نه ده ثبت شوې. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
افغان ولسمشر غنی لوګر ته د یو سفر په ترڅ کې ویلي دي چې هغه کسانو چې هر څوک وی په دې ولایت کې مزکه غصب کړي او بیا یې په خلکو خرڅ کړي ونیسي او عدلي ارګانونو ته معرفي کړي. نور حال لوګر زموږ د همکار داوود طپان په دې رپورت کې ورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی د نظامی او ملکی ادارو سره تر جلسو وروسته له ولسونو سره په خبرو کې ډیر مسایل یاد کړل. د خپل خبرو په ترڅ کې ویل چې دا ولسونه باید د دې نظام ملاتړ وکړي او یوازینی لار چې دوی لري د نظام ملاتړ او ځواک منیدل دي. دا د په خبره چې د دې ولایت نظامی ځواکونو ته سپارښتنه کړې ده چې د دې ولایت علماو سره فاصله لنډ کړي او څوک پرې نګدي چې د هیواد علما کرام وزوروي او چاپې پرې ووهي.
اول هدایت داو چې هیڅوک د علماء کرام باندې چپناچی
نموړی دا موول چې په دې ولایت کې ډېرې ځمکې دي او د ځمکو د اراضۍ مسولینو ته سپارښتنه کړې چې دقیقه سروې او څارنه وکړي او لاغه وروسته غصب شوې ځمکې د ولایتي چارواکو په مرسته وګرځوي. ولسمشر غنی په خبرو کې وویل چې ولایتي ادارې ته ویلي دي غریب او بیچاره خلک ونه ځوروي، هغه کسان چې ځمکې غصب کړي او په دې بیچارهګانو یې خرڅې کړي ونیسي.
هدایت مایی نیست که اشخاص غریب، اشخاص بی‌بضاعت که پول دادن مورد جبر قرار داده شوند، کسایی را که زمین سر از اینا فروختن و غصب کرده بودن دستگیر کنند دست قانون بزنند.
ولسمشر په خبره دوی د امنیت او غصب مسله په لوګر کې په خپل تعقیبوي او هڅه کوي د دې ولایت والی، ولایتي شورا وکیلان او قومي مشران لارک سره مستقیمه رابطه ولري او دغه مسله لنګدې وڅاري. د لوګر والی محمد عالم فدای د ولسمشر د سفر په اړه رسنوي ته په خبرو کې وویل ولسمشر ډاډ ورکړ د چین د مرستو په نتیجه کې چې کوم بلاکونه په افغانستان کې جوړیږي یو برخه به په لوګر کې
کې وي. د دامویل چې د مسائنک د پروژې د کابل او لوګر ترمنځ د غزیدلې لوی لارې د جوړېدو په اداره کې د نوې تغیرات په اړه د ولسمشر سره په اداري او نظامی ناسته کې خبرې وشوه.
دوی نن ولست ډیر واضح پیغامونه درلودل، هم د انکشاف په برخه کې، هم د امنیت په برخه کې، هم د سولې په برخه کې، او هم د فساد سره د مبارزې پر وړاندې باندې د ډیر واضح پیغامونه درلودل.
د نوموړي په خبره د ولسمشر سفر لوګر ته ځانګړی ارزښت درلوده، او دا سفر د ولسونو په ملاتړ کې له دوی سره ونډه اخیستلی شي. د افغان ولسمشر اشرف غنی لومړی سفر لوګر ته په داسې مهال ترسره کیږي چې په دې ولایت کې د نامنۍ زیاتېدو خبره ګرمه شوې، او د چارو کارپانو په خبره په زرګونه جیره په ځمکه غصب شوې چې دا سفر پرې مستقیم اغیز لري. داود تپان، ازادي راډیو، لوګر.
د مشال پنوم دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو،
السلام علیکم.
دا مشال
رادیو
00020212211241. خوندور پیغامونه، تبصره، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو ته ترسره کېدو قانوني وخت کمه موده پاتې شوې ده، په دې هیواد کې لا هم د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو بهیر یوې وروستۍ نتیجې ته نه دی رسیدلې. هغه کمیسن چې د انتخاباتو اصلاحاتو لپاره ټاکل شوی وای، په دې برخه کې په شدت کار کوي. نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي نظام بدلون، د انتخاباتي حوزو موضوع او د شفافیت په نوم د یوې کمیټې رامنځته کول د دوی هغه درې وړاندیزونه دي چې ولسمشر پرې د نور کار خوښته نه کړي. خغلی توحیدی وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د خپل کار د لومړۍ مرحلې له ترسره کېدو وروسته دا مهال په دې درې موضوعاتو په شدت کار کوي. همدارنګه موږ د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو، د محلي شوراګانو او د ښاروالیو پر انتخاباتو هم کار کوو. د انتخاباتي نظام د بدلون په اړه د موازي نظام سربیره چې مخکې مو وړاندیز کړی و، پر یو بل وړاندیز د څو اړخیزي نمایندګۍ انتخاباتي نظام په نوم کار کوو. موږ هیله من یو چې د ولسمشر د دریاتیایمې ګڼې فرمان سره سم به د قوس د میاشتې تر پایه پورې خپلې بشپړې طرحې ولسمشر ته وسپارو. دا په داسې حال کې دا چې د انتخاباتو د څارنې ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره کارونه پڅ روان دي، او خلک د انتخاباتو د راتلونکي په اړه شکمن دي. د فیفا یا په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ډلې اجرایوي رئیس یوسف رشید سمو د مخکې ازادي راډیو ته وویل چې حکومت تر اوسه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون منل شو طرحو د عملي کېدو لپاره چټک ګامونه نه دي اخیستي. دا انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی هم ټینګار کوي چې د دوی د منل شو طرحو سره سم د حکومت د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ګامونه چټک کړي. نوموړي که څه هم ومنله چې ښایي دا انتخابات په یو څه ځنډ ترسره شي، خو وی ویل د افغانستان حکومت پرته له دې چې پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات وکړي بله چاره نه لري، ځکه د نوموړي په وینا مقننه قوې مشروعیت له لاسه ورکړی او د قضایه قوې ټولو غړو هم د باور رای نه دی ترلاسه کړي چې ورسره د ملي والد حکومت مشروعیت نور هم تر پوښتنې لاندې راځي. نوموړي د اساسي قانون د لوی جرګې د جوړېدو لپاره هم په وخت راتلونکو انتخاباتو ترسره کول مهم وبلل.
حکومت ناګزیره برای برگزاری انتخابات پارلمانی
دی. وایي حکومت د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو له ترسره کېدو پرته بل چاره نه لري. د حکومت د مشرانو ترمنځ د شوي سیاسي توافق لمخې له پایل څخه دوه کاله وروسته د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو له انتخاباتو وروسته باید د اساسي قانون لوی جرګه جوړ شي. څو چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات نه وي شوي، د اساسي قانون لوی جرګه هم نشي جوړېدای. نوموړي ویل د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د انتخاب کمیټې کار په پیل دوه دی او ټینګار یې وکړ هر څومره زر چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران وټاکل شي همره د راتلونکو انتخاباتو د ځنډ مخه نیول کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور سمو د مخکې ویلي و د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د انتخاباتي ستونزو د هواري په هدف د طرحو په جوړولو کې پاتې راغلی او یوازینی ټینګار یې د کمیسیون د غړو پر بدلون دی.
د نړۍ رنګونه دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مهیروي.
ګارډین روز پاڼه لیکي ایران په هغه هیواد کې میشت افغان کډوال شام ته جګړې ته استوي. روزپانه لیکي ایران دا وکوي چې یوازې شامی او امنیتي چارواکو ته د وسلوالو ضد جنگیدو مشوره ورکوي او عملیات پلانوي، خو حقیقت دا دی چې له دوو ښارونو ګڼ افغانان کډوال ګماري او شام ته استوي چې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونو مرسته او ملاتړ وکړي. د لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل وړاندې کوي.
برطانوی ګارډین ورسپانه لیکي ایران په هغه هیواد کې میشت افغان کډوال په شام کې د جنگیدو لپاره ګماري او داوه کوي چې دا په دمشق کې د شیعه مزارونو ساتلو یو سپیڅلی کار دی. ورسپانه لیکي ایران په شام کې جنگیدونکو افغان کډوالو ته د میاشتنۍ تنخواه او په ایران کې د اوسېدو جواز وعده ورکوي. په شام کې تر لبناني حزب الله ځواک وروسته د فاطمیون په نامه د افغان کډوالو پوځي ډله دویم لوی بهرنی ځواک دی چې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ جنگیږي. په می میاشت کې له ایراني دولت سره تړلو خبري ایجنسونو خبر ورکړ چې په شام کې د جګړې له پیل راهیسې هلته د فاطمیون په نوم د ځواک لږ تر لږه 200 وسلوال وژل شوي دي، خو دا روښانه نه ده چې تر هغې وروسته څومره کسان هلته وژل شوي. ایران تل دا وکړي چې په شام کې یوازې په مشاورتي ډول کار کوي او خپل لوړپوړي قومندانان د عملیاتو پلانولو او څار لپاره استوي، خو په جګړه کې د افغانانو کارول ښیي چې تهران نور لارې هم کاروي. ګارډین ورسپانه وایي هر ورځ له مشهد او قوم ښارونو افغانان برتی کیږي. دا هغه ایرانی ښارونه دي چې پکې تر ټولو زیات افغان کډوال میشتي. ورسپانه وایي ایران له 300 کلونو کم عمر افغانان هم په شام کې د جنگیدو لپاره جذبوي، خو هغوی باید له خپلو میندو پلرونو لیکلې اجازتنامه ولري. ګارډین ورسپانه زیاتوي په روان منی یا خزان کې خبر راغی چې په شام کې یو 14 کلن افغان وژل شوی چې له ایران هلته استول شوی و. بل دا چې په ایران کې د جنازو زیاتېدل ښیي چې هغه هیواد په شامی جګړه کې ډیر دخیل دی.
مخنور بس دیواره مخنور مات مات مخنور بس